ناکامه کړه، یو لږ استراحت باید وکړي، ځکه چې یو حجم وجود نه هم کم شوی ده تر څو چې وجود په معاوضوي شکل باندې دغه دوباره احیا کوي او جبرانوي. نو تاسو لږ استراحت وکړئ، مایعات زیات واخلئ چې دغه حجم د وینې دوباره غشي جبران شي، او آهسته آهسته هغه غذایي مواد نارمل چې داخلي چې هغوی کې اوسپنه شامله وي، ویټامین بي دوله شامله وي، فولیک اسید، نو ستاسو وینه بیرته دوباره پوره کیږي. خو یو ټکی ورته موږ تاسو باید اشاره وکړو چې هغه څوک چې وینه ورکوي ډیر جدي ډول باندې متوجه اوسي چې وینې کې سم مشکل ونه لري، چې خدای مکړه هغه څوک چې دوی ورته وینه ورکوي هغه په دې ناروغۍ اخته کی، مثلا هپاتیټونه دي، وایرسي امراض دي، پتاور د نصار ملاریا ده، او یعنی دا کله چې وینه ورکول کیږي دا خطابان په لابراتوارو کې چکیږي چې د امراض نه پاک وي. خو بعض اوقات کې د هغه څوک چې وینه ورکوي که خپل د امراض نه واقف وي، دا باید اظهار کی چې دغه مشکل لرم چې خدای مکړه هغه چاته چې وینه ورکوي چې دوی په هغه هم پرې مرض باندې مصاب نشي. نو دا ګنګسیت واغې دا موقتی گذاری حالت ده، دوی د مایات زیات واخلي، لږ د هغه والو ساتو کې استراحت وکړي، انشاءالله چې څه مشکل به نه وي.
بله مننه ډاکټر صاحب. د آزاد ریډیو پر فیسبوک پاڼه انجینر صاحب زبیر انوري هم یو پوښتنه مطرح کړې، د ویلي چې د وینې کمښت له کومو امراضونو پیدا کیږي، که په لنډ ډول ډاکټر صاحب موږ ته یو څه معلومات راکړي.
او مهرباني مخ کې تقسیماتم چې وکړل، یو د چې تخریب دی وینې زیاتې وي، بعض امراض دي چې هغه کې وینې تخریب زیاتېږي، مثلا بعضې جینیټیک امراض دي لکه سیکل سل ډیزیز ورته وایي، مثلا ملاریا ده، لاشمانیا ده، هیمولایز د هر وجې نه یو د دوا سبنه ده، مثلا رینال فیلر ده چې د کلیه یا د ګردې عدم کفایه ده، دا مرض ده چې دا کمخونی ورکوي، او بعض نور امراض دي، سرطانی امراض دي، نیوپلازمونه دي چې دا کمخونی ورکوي، جراحي امراض دي، هضمي سیستم ده، مثلا یو د معدې زخم کېدای شي کمخونی ورکوي ځکه چې هلته وینه په مخفي شکل ضایع کیږي، یو هیموروید ده مثلا جراحي یو فیسور ورته وایي په هضمي سیستم کې په لویو کولمو کې یو زخم موجود ده، هغه نه دوامداره خونریزي کیږي، منګه ورته متوجه کیږنه بل اخره دا کېدای شي کمخونی سبب شي. په پنجمو کې د کمخونی یو اعراض لرو چې خپل مریض حکایت کوي، او یو علایم لرو چې منګه تاسو په سترګو ګورو. اعراض خو دا دي چې دا وضعیت ستړیا ولري، د زړه ټکان ولري، دردونه بوي، عدم تحمل د تمرین بوي. علائم دا دی چې کله چې مریض ګورو، مریض به په عربي کې اصطلاح ده خصافت ورته یا خاصف به وي، یا پیلر به ولري، مریض به زیر رنګ وي، چهره باید داسې اغه نه وي، سره نه وي. بل مریض تاکیکاردی ورته وي، یعنی د زړه حرکات به د اندازې نه زیات وي. تاکیکاردی ځکه چې وجود اکسیجن ته ضرورت لري، او اکسیجن باید د هیموګلوبین په واسطه بلاخره انتقال شي. کله چې هیموګلوبین سویه په وجود کې ټیټه وي، نو دلته په معاوضوي شکل قلب خپل حرکت ته سرعت ورکوي چې دغه اکسیجن زر وجود ته ورسیږي، چې نشي چې وجود په ټیشو هایپوکسیا باندې یا کمبود اکسیجن باندې بواجه شي. بل بعضې کمخونی امراضو کې د لمف نوډونه ورته وایي چې هغه یو خاص غدې دی په وجود کې، هغه به غټیږي، د ځیګر غټوالی، د تلی غټوالی، او د مخاطی غشا، هغه غشا چې په زیاتره موږ تاسو په پوزې مینځ کې په خوله کې موږ کولی شو وګورو، دا به هغه نارمل طبیعي سور رنګ به لاسه ورکړي، دا به لږ خاصف کیږي، پیلر یا جیروالی به ولري، دا معمولا اعراض و علائم دي.
ډاکټر صاحب، یو شمېر متخصصان وایي چې جوار له دې امله چې ډېر ویټامینونه او پروتین لري، د ډېر غذایي ارزښت لرونکي نبات په جمع کې راځي، او د وینې کمښت کې هم خورا ګټور تمامېږي. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟ بیا
احتمالا داسې خو مشخصه نشو ویلی چې جوار کې کوم هغه ویټامین دي، هغه نیوټریشن نستیا د غذایی مواد متخصصین په باندې زیاتر پویږي، خو یعنی کېدای شي د کې هغه ضروري مواد وي چې وجود ته ګټور وي، او وجود دغه ته اړتیا ولري، او خوړلې بې ګټه نه وي.
ویل کېږي چې جوار د ویټامینونو یو پیاوړی سرچینه ګڼل کېږي چې د اعصابو په پیاوړتیا او د کاربوهایدراتونو د جوړولو او مصرف یا په انرژي بدلولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. جوار همداراز په ډېره پیمانه بی فایف ویټامین لري چې د بدن په فیزیولوژیکو فعالیتونو کې مرسته کوي. په ډېر اندازه فولیت یا اوسپنه لري چې د نویو حجرو په جوړښت او همداراز د وینې له کمښت څخه په مخنیوي کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. همداراز ویل کېږي چې جوار د سی ویټامین هم لري چې د ناروغیو په وړاندې بدن ځواکمنوي او همدارنګه څو ډوله ځانګړي پروتینونه هم لري. غذایي متخصصان د جوارو د دغو ښېګڼو ته په پاملرنې سره ټینګار کوي چې حتمن باید جوار هم د خپلو ورځنیو خوړو په لیست کې شامل کړو. ترې استفاده وکړو. کارپوهان هم سپارښتنه کوي هغه کسان چې د وینې له کمښت سره مخ دي له شنو مرچکو او پیازو سره د جوارو ګډ خواړه وخوري نو ډېره ګټه ورته رسوي. ډاکټر صاحب څنګه وینې له کمښت نه مخنیوی وکړو؟
په پښتو کې د وینې د کمښت د مخنیوي لپاره مختلف پرنسپونه دي. یو دا چې موږ په کومه مزمنه ناروغي اخته کیږو په دوامدار ډول خپل وینې معاینات باید اجرا کړو تر څو داسې نه وي چې زموږ وجود کې هموګلوبین کم وي او یا مثلا خون ډیزی ولرو دوامداره د هر وج نه چې وي د معدې زخم وي که هیمروید وي که هر پرابلم وي چې دغه کې موږ خپل وینه ضایع کوو نو کوشش وکړو چې هم خپل وخت سره خپل وینه چک کړو ډاکټر ته مراجعه وکړو چې کمخونی باندې مصاب نشو یا کله چې موږ خپل وجود کې داسې اعراض ګورو لکه مخکې چې موږ ذکر کړل د کمخونی اعراض وي که د مشکلاتو نه موږ وجود کې کمیاو راڅرګند شي نو باید مراجعه وکړو ډاکټر ته چې د کمخونی نه مخنیوي وشي. خپل غذا باید متنوع کړو. هغه خواړه چې هغه کې وسپنه په کافي ډول وجود ولري فولیک اسید وی ویټامین بی 12 وی دغه خوړونه موږ باید استفاده وکړو. کله چې به کوم مرز اخته کیږو دغه مرز ژر تر ژره درملنه وکړو تر څو مشه چې دا هم د کمخونی سبب وګرځي. نو مخکې د غذایی په باره کې مثلا د ډوډۍ خوړلو نه وروسته زر چای ونسکل شي یا کم سوی جذب مشکل که موږ لرو هغه درملنه وکړو تر څو مشه چې دا دوامدار شي او د کمخونی سبب وګرځي. په دوه وختو کې یو خو نارمل ډول میاشت په میاشت دوی وسپنه وینه ضایع کوي. دوی باید متوجه اوسي چې خپل خوړو کې هغه متناسب رژیم واخلي. ترکاری باب دی وخوري غوښه دی پکې وي چې دغه مواد چې ویټامینونه لري مخکم چې ذکر کړل فولیک اسید او ویټامین بی 12 سو دا مواد نه استفاده وکړي یا هغه خويند چې د اومندواری په وخت کې یا د حمل په وخت کې دوی معمولا هغه ته په کمخونی باندې مصاب کیږي دوی باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او اضافي وسپنه او فولیک اسید دوی باید واخلي تر څو مشه دې دوران کې په کمخونه یخته نشي. نو دا یو نارمل هغه دا سکل ده دوی فقط چې خپل غذایی رژیم برابر کړي او په نور ناروغي اختنه ان شاء الله چې په کمخونی به نه راکی.
یو بل مسله ډاکټر صاحب ډیره مشمن هم د وینې له کمښت نه زوريږي. وینې کمښت په مشمنو کې اکثره وخت څه ډول پیدا کیږي او مایندې باید په دغه برخه کې کوم ټکو ته پاملرنه وکړي؟
مشمنو کې مختلف عقیده یو دا چې ولادی ناروغی دی چې د کمخونی سبب ګرځي جینیټیکی ناروغی دی چې د کمخونی سبب ګرځي او یو دا چې کسبی وی کسبی هم عین عوامل لکه د غذایی رژیم نامتناسبه وجوي یا مثلا په یو سوی جذب باندې اخته وي یو ډیزنتری یا اسهال ولري پیچش ولري بعضی چینجی او بعضی پرازیتونه دي چې د کمخونی سبب ګرځي دغه عامل چې تداوی شي ان شاء الله دوی په کمخونی نه اخته کیږي. بعضی امراض دي چې هغه چاره نشته مثلا جنټیکی امراض دي لکه تلاسیمیاګان دي د وینې امراض دي انیمیاګان ورته پلاستیک انیمیا وي چې هغه خپل د اډوکې مغز شیدا د په مشکل مواجه کیږي وینې نه تولیدوي یعنی دیو عادی مرض نکیده شی چه سبب وی تر یو ډیر جدی مرض چه حتی ضرورت دی ترانسپلانټیشن د بون میرو بوخی اعظم چې بل اخره وینې نه تولیدوي او بل اخره هغه موږ باید ریپلیس کو یا ترانسپلانټ کو چې داسې یو حجره چې هغه نه سره کرویات منشأ اخلي او تولیدیږي دوی د اډوکو په مغز کې فعالیت نه کوي د کار ولویدلې دي. نو یعنی یو عادي مسلې نه چې د رژیم خوالی متناسب حفظ صحه مراتول او د بعضو امراضو مخنیوی دا کې د شدې کمخونی مخنیوی غشي سبب شي.
من ډاکټر صاحب دغلته یاسین اتل ورور لیکلی کومه ښځه د حمل په جریان کې د کمخونی له ناروغۍ سره مخامخ شي، څه علت یې دی او باید څه وکړي د بیرته پوره کېدو لپاره؟
معمولا په حمل کې ریکوایرمنت یا ضروریات دی وجود زیاتیږي، وسپنه، فولیک اسید او دته د پلازما اغه اندازه د حمل په دوران کې زیاتیږي. هلته ماشوم رشد او نمو کې هغه ته هم غذایی مواد ضرورت دي چې د وینې لاله انتقال شي. کدوی مناسبه غذا واخلي د حمل په جریان کې دوی په کمخونی نه اخته کیږي، خو بیا هم کدوی په کمخونی اخته کیږي دوی د ډاکټرانو ته مراجعه وکړي د په دوران کې خپل وینه چک کړي چې دوی په کمخونی اخته نه وي او هغه بعض دواګان اضافي دوی ته ورکول کیږي چې هغه کې مختلف ویتامینونه وي لکه بی او بی شپک بی دولس ویتامینونه، فولیک اسید او وسپنه اضافي یا سپلیمنټیشن جوړتوي، سپلیمنټری یا اضافي وسپنه دوی ته ورکول کیږي چې دوی د حمل په جریان کې ځکه چالت ریکوایرمنت یا ضرورت وسپنه او د ویتامین ته زیاتیږي او کله چې دوی په غذایی مواد کې دا درسته وانه خستل شي نو اضافي دوا باید دوی واخلي چې ترڅو په کمخونی یختنه شي. یو دا چې کمخونی سره هم تشخیص شي، باید هغه مشکلات نه خواله چې دنه پیدا کیږي دوی په واره کې تشخیص معمولا هر مرز تشخیصي اول هغه کې تاریخچه مهمه ده، فزیکی معاینات دي او لابراتواري معاینات دي. تاریخچه سمونه کله څوک چې په کمخونی اخته وي دنه به سوالونه کیږي چې مرض یې څه قسم شروع شوی، د کوم ځای نه شروع شوی، چې موږ هغه اصلي علت د پیدا کړو. په تور د مثال یو څوک د معدې زخم لري، مشکل لري، دای په غایته موادو کې په مخفي ډول باندې وینه ځای کول زی او د تا کې د شیلات معلوم نه وي. کله چې موږ دنه تاریخ شو اخلو دای په کمخونی باندې اخته ده، هیموګلوبین ټیټ دی، کمنګه درسته تاریخ شد نه واخلو دی وای چې زه مثلا د میډي مشکل لرم، میډه می زخم و ما اندسکوپی کړی دا زخم پکې و دومره وخت کې تداوی منګه کولای شو چې هغه اصلي عامل دې پیدا کو او هغه درملنه وکړو. تاریخ شد کې ډیر زیات ارزښت لري چې په تاریخچه کې ټایم کم ټایم نه شروع شوی دا سمره وخت نیولای دا ارزښت لري. فزیکی معاینات چې مخکې ویل شي هغه کې اراز علائم موږ ګورو، مثلا جګر غټ شوی نه، د غشاې مخاطي دسترګو خړه ده نه، یعنی ټول معاینات کوو. لابراتواري معاینات دي چې هغه عادي معاینه مثلا د هیموګلوبین معاینه ده، د آر بی سی د سرو کرویاتو د مقدار معاینه ده، بعضی نور معاینات دي چې معموله کمخونی شته په افغانستان کې آیرن ډیفیشنسی یا د وسپنې د کموالی کمخونی ده، دکه بعضی معاینات کیږي مثلا یو کپاسټی یا ظرفیت د ټوټل آیرن بانډینګ کپاسټی ورته وی، فیریټین لیول دی، او د تخنیکی مسایل دي چې دا کیږي سمیر کیږي چې دغه کمخونی د کم نه ورده. بعضی کمخونی کې د سرو کرویاتو هغه چې د اندازه غټیږي چورته وي، د مایکروسایټیک وی حجره غټیږي، بعضی هغه کې نارموسایټیک وی نارمل وی، بعضی کې مایکروسایټیک وی چې وړوکی کیږي. د دې په اساس موږ بیا کمخونی تقسیم بندی کوو چې دا نارموسایټیک دا مایکروسایټیک دا مایکروسایټیک دا، بیا رنگ د لنګانه هایپوکرومیک دا مثلا نارموکرومیک دا، دا تقسیمات د لابراتواري معایناتو په وسیله کیږي. اختلاطات یا ناخوالې چې راځي هغه عمده ناخوالې یا اختلاط ټیشو هایپوکسیا دا، بل اخر شاک دا، د فشار کموالی دا، ادم د کفایت زړه دا. علت باید پیدا شي، هغه دوا یا هغه لامل چې د کمخونی سبب ګرځل دا باید قطع شي. کیدای شي ضرورت په وخت کې وینه مریض ته انتقال کو، تداوی دی وسپنه په واسطه، د غذا په واسطه، مثلا بل اخره کې د شې د ترانسپلانټیشن جوړته د پوسټر
ډیره زیات من ډاکټر صاحب اوریدونکو خبرونه هم دلته پي تر رسیدي یو ځل بیا من نکو د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر صاحب رفیع الله څخه چې ډیر مهم معلومات یې شریک کړل د ازادي رادیو نور خبرونه مهیروي
رادیو ازادي.